لارشیش پنځه ورځې به دوام وکړي. د دغه لوبې درېیم پړاو به په پنځلسمه نیټه د هرات، فراه، هلمند او کندهار لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د اتلانو لیګ په یادو سیالیو کې به شپږ شپېته لوبې وشي چې اته څلوېښت سیالۍ به یې له روژې وروسته ترسره شي. د سیالیو ګټونکي لوبډلې به د آسیا جام د کلبونو په سیالیو کې د ګډون اجازه پیدا کړي او د توکیو پارا اولمپیک او اولمپیک سیالیو شپږ سوه دېرش زره ټکټونو د پیرودونکو پیسې بېرته ورکړل شوې. د ورزشي رسنیو د رپورټونو مخی د توکیو پارا اولمپیک او اولمپیک بیلابیلو سیالیو لپاره شپږ سوه دېرش زره کسانو په انلاین ډول ټکټونه اخیستي وو، خو د کورونا ویروس او ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره د دغو مینهوالو پیسې بېرته ورکړل شوې. ټاکل شوې وه چې د توکیو اولمپیک سیالۍ په دوه زره او شلم میلادي کال کې ترسره شي چې د کورونا ویروس د پراختیا له امله ټاکل شوې چې روان دوه زره او شلم کال کې ترسره شي.
تاسی ازادي رادیو اوریدو سنو د ژمنه سره سم وړاندې په خبرونه کې دوه نیس پروګرامونه هم لرو، نیمه نړۍ او د ګوډي اچار پروګرام دی. خو تر هغه د مخه یو نړیوال راپور هم درته لرو. د جرمني چارواکو د کورونا وبا د خبرېدو د مخنیوي لپاره تیر شپه په بحثونو تیر کړه او د نوي بندیزونو په اړه یې پریکړه وکړه. دا چې دا پریکړه څه ده، احمد شیبر به یې راته وایي.
جرمني په اروپا کې د کورونا وبا د درېیمې څپې د مخنیوي په هدف ټول بند د اپریل تر اتلسمې وغځوي. وروسته تر اوږدو خبرو چې نن سهار وختي پورې دوام وکړ، د جرمني مرکزي او ایالتي حکومتونو له دې بندیزونو سره موافقه وکړه. صدر اعظم انګلا مرکل او د جرمني ایالتي چارواکو هم درس موافقه وکړه چې د ایستر مذهبي جشن د رخصتیو په وخت به دا بندیزونه د پنځو ورځو په مخه سخت وي.
موږ د ایستر په درشل کې یو. پوښتنه دا ده چې څه ډول دا ورځې ښې تېرېدای شي. د همدې لپاره موږ پر دې موضوع ډېر بحث وکړ چې څنګه کولی شو دا درېیمه څپه اسانه تېره شي.
میرمن مرکل زیاته کړه چې د اپریل له لومړۍ تر پنځمې به ټول دوکانونه بند وي، مذهبي مراسم به آنلاین وي، یوازې به سوپر مارکیټونو ته اجازه ورکړو چې د اپریل په درېیمه پرانیستې وي. درې اونۍ مخکې فدرالي او ایالتي حکومتونو موافقه کړې وه چې د درې اونیو په ترڅ کې به تدریجي بندیزونه کموي، خو اوس یې پرېکړه بدله کړې ده. د اروپایي ټولنې د نورو هیوادو په څیر جرمني د کورونا وبا د درېیمې څپې او د واکسین د ورکړې د ورو بهیر له امله بندیزونو ته مخه کړې ده. په جرمني کې یوازې 9% خلکو لږ تر لږه د کورونا وبا لومړی واکسین اخیستی دی او 4% دواړه ډوزه ترلاسه کړې دي. د فرانسې، ایټالیا، استریا او پولنډ په ګډون نورو اروپایي هیوادو هم پر بندیزونو تکیه کړې ده. د چک جمهوریت کابینې د دوشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې بیړنۍ حالت د یوې میاشتې په مخه، یعنې د اپریل تر 28مې تمدید کړي، خو دا پریکړه باید پارلمان تایید کړي. په ورته وخت کې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن اندېښنه ښکاره کړې ده چې د کورونا درېیمه څپه چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې خپره ده د برېټانیا لور ته مخه نه کړي. د اندېښنه ښاغلي جانسن د دې سربېره څرګنده کړې ده چې د برېټانیا لږ تر لږه نیمه مشانو یو ډوز واکسین ترلاسه کړی دی.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تره لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراب لاس. د دې هونې د خبرونې موضوع مو د نکاح په وخت کې د نجلۍ د مهر په سر ناندریو ته ځانګړې شوې ده. مهر د خزی له مالی حقونو نشمیرل کیږي چې له نکاح وروسته نارینه مکلف دي چې د خپلې خزی دغه حق ور وسپاري. خو د نجلۍ مهر باید څوک وټاکي؟
دا د مېرمنې یو حق دی او په هیڅ وجه باندې ثابت کېدل نشي.
د نجلۍ مهر باید څو وخت د زوم سره شریک کړای شي ترڅو د نکاح په وخت کې د خپلوانو د لاس وهنې لامل نشي.
بهترین وخت هغه د روم او ناوې ته مخکې لدی چې نکاح یا هم ایجاب او قبول شي ټول هغه صلاحیتونه ورکړ شي.
څنګه کولی شو چې په افغانستان کې ناوړه دودونه له منځه یوسو؟
هغه کسان چې پودی آگادی خبر دی هغه ته چې هغه لږ پوهه لري په دې اړه معلومات نه لري په دودونو باندې کلک ولاړ دي هغه ته قناعت ورکړي هغه ته عوامو پوهاوی ورکړي.
موږ هڅه کړې ده چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
څرنګه چې ما غوښته او څرنګه چې زما هغه فکر و سوچ و چې زما واده باید داسې وشي خو هر څه هماغسې روان و. خو دی زما د واده په اخرۍ شیبه او په اخرۍ لحظات زما د پلارګنۍ او خسرګنۍ ترمنځ د مهر په کمولو باندې څه ستونزې رامنځته شوې چې زما خسرګنۍ زما پلارګنۍ ته ویل چې باید مهر کم کړي خو زما پر پلارګنۍ ونه منله چې مهر باید کم شي. نو همدا و چې زما د واده اخرۍ شیبې غم او ستونزو مبدله شوې.
دا شل کلنه ملکه و چې په واده کې یې پلارګنۍ او خسرګنۍ د دې مهر په سر شخړه کړې وه او د واده د خوښۍ مراسم یې په خفګان بدل شوي وو. ګل بی بی بیا د خپل زوی د واده کیسه کوي چې ملکې ته ورته یې د واده په مراسمو کې د مهر په سر د دواړو خېښو کورنیو ترمنځ خفګان پیدا شوی.
اوس دېرش لکه روپۍ د دې په مهر کې واچوئ. مونږ ورته وویل چې مونږ کور نه لرو، د کرایي کور کې ناست یو او دېرش لکه روپۍ مونږ د کومه کو. وایه نه، زه خو نه غواړم، خو چې دا همدا رواج ده دا پکې واچوئ. جنګ دی، اوبغال مغال دی. تا ولې د اول نه مونږ ته تاسو ونه وایه چې مونږ دېرش لکه روپۍ په مونږ باندې دا ښځه خرڅوي چې همدا خرڅ هم څوک وکړي خو دېرش لکه روپۍ نه ورکوي.
په ډېر شمېر کورنیو کې د نجلۍ مهر د هغې د کورنۍ لخوا ټاکل کېږي. دغه ټاکل شوی مهر د منلو لپاره د زوم کورنۍ ته د نکاح تړلو پر مهال وړاندې کیږي چې تر ډیره بیا د زوم کورنۍ دغه وړاندیز په اسانۍ نه مني او د راکمولو هڅه یې کوي. د زوم د کورنۍ هر یو سپینګری رامخته کیږي. د ناوې له کورنۍ غواړي چې د مهر یو اندازه دي د هغه لپاره یا د هغه په مخ راکمه کړي. د زوم د کورنۍ دغه غوښتنه په کراتو تکرارېږي او ورسره هر ځل د ناوې له مهر څخه یوه اندازه پریښودل کیږي یا کمیږي. خو دغه دود ډیر ځلې د ناوې د مهر په کمیدو پای نه مومي، بلکې کله کله د زوم د کورنۍ لخوا دغه ډول تکراري غوښتنې د ناوې د کورنۍ او خپلوانو د بې حوصلګۍ سبب کیږي او په پای کې د دواړو خېښو کورنیو ترمنځ د لفظي او آن فزیکي شخړې لامل ګرځي. خو له بلې خوا د زوم کورنۍ هم د نجلۍ د مهر په راکمولو کې ځان مجبوره بولي. 25 کلن توریالی د خپلې نکاح په شپه د ناوې له کورنۍ سره د مهر په سر لفظي شخړه کړې ده. د نجلۍ د مهر په سر شخړه کې د نجلۍ کورنۍ پراګڼي او وایي د نکاح په وخت کې د مهر په سر شخړه د مهر د زیاتوالي له کبله رامنځته کیږي.
واده په ورځ کې د مهر چې تعینېږي، د دې تعینولو کې د نجونو د کورنۍ قصور دی چې ډیر زیاتې تعینوي. زما په واده کې هم دغه په سر جنجال وشو، 50 لکه یې ټاکلی و زما په واده کې. زم همداسې احساساتي شوم، ډیر په غوسه ووتم، همداسې د غاړې ګل مې خطا کړو.
د افغانستان د مدني قانون له مخې مهر د ښځې حق دی. هره ښځه حق لري چې خپل مهر په خپله وټاکي او وایخلی، یا یې هم خپل خاوند ته ور وبخي. حقوق پوه عبدالسبحان مصباح د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال وایي هر ښځه په خپل مهر کې پوره واک لري او د قانون له مخې خپله کولی شي چې په اړه یې پریکړه وکړي. هغه زیاتوي
مهر د نجلۍ یو شرعي حق ده. مور او پلار هیڅ هم نشي کولای په دې حق له، او د دې تر څنګ د مهر د کموالي او د زیاتوالي صلاحیت یوازې نجلۍ پورې اړه لري چې د خپل راتلونکي خاوند سره په دې حق له خبرې وکړي او بحث وکړي.
په اسلام کې د ښځې مهر د هغې شرعي حق بلل شوی. دیني عالم محمد عارف مدني وایي د اسلام ستر پیغمبر هیڅ یوه نکاح د مهر پرته نه ده تړلې او ټینګار یې کړی چې د خپلو خزو مهر لواده پس ور وسپاري. عارف مدني په دې اړه زیاتوي
مهر د نکاح په عقد کې دا یو د ضرورتو له جملې څخه ده او قران کریم کې الله جل جلاله په دې اړه باندې فرمایي قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم. الله فرمایي چې موږ ته معلوم ده هغه مهر په خاوندان باندې فرض کړی شوی ده چې خپل میرمنو ته باید ورکړي. دغه شان الله تعالی سورې نساء کې هم په دې اړه فرمایلی دي چې مهر هغه باید ورته ورکړی شي ښځو ته په ډېر خوشحالۍ او خوښۍ سره دا چې په نکاح کې څومره ضرور دی وړین دی د قرآن کریم د آیتونو نه معلومیږي دا د مېرمنې یو حق دی او په هیڅ وجه باندې ثابت کېدلی نه شي. البته دا چې کله یې باید ورکړي د سپارلو وخت دی په دې اړه باندې په اسلامي شریعت کې قویدات نه دي راغلي، دا د توافق په اساس باندې کېدلی شي. که څوک نغد خپل مهر وغواړي هم غوښتلی شي، او که چېرته داسې قید نه وي ښایي نو کېدای شي چې یو مقدار نغد او څه مقدار قرض واخیستل شي. که وخت تعین شوی ډېر ښه، که وخت نه وي تعین شوی ژوند تر پایه پورې دا حق ثابت دی او دا تعقید کېدلی په هیڅ وجه باندې نه شي.
د ریپورټونو پر بنسټ زیات شمېر افغاني ښځې اوس هم له خپلو حقونو نه دي خبر، او تر څنګ یې ډېر شمېر نارینه هم د خپلو ښځو په قانوني حقونو نه دي خبر. د ناوړه دودونو په وړاندې د خوځښت مشر خانولي عادل وایي دولت باید د ښځو د حقونو په اړه عامو خلکو ته پوهاوی ورکړي.
موږ هغه وخت کولای سو چې په افغاني ټولنه کې د بدو رسم او رواجونو او دودونو مخه ونیسو. اول په دې پوه سو چې دا دودونه بد دي، مضر دي، د انسانیت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي. او دوه، موږ باید په دې پوه سو چې موږ حق لرو هغه رواجونه چې هغه بد دي، هغه زموږ ژوند تباه کوي، هغه زموږ دنیا او آخرت تباه کوي، هغه تر پښو لاندې کړو. دریم، حد اقل په دې اړه باندې باید هغه کسان چې هغه لږ پوهه لري، په دې اړه معلومات نه لري، په دودونو باندې کلک ولاړ دي، هغو ته قناعت ورکړي، هغو ته عوامو پوهاوی ورکړي چې دغه یو شمېر دودونه چې موږ ډېر کلک ورباندې ولاړ یو، دا د دې وړ دی چې تر پښو لاندې سي، له پامه وغورځول سي.
اوس به د ښځو د مهر په سر د ناندریو په اړه د عامو خلکو خبرې واورو.
زما نوم مدینه ده، د کارتینه اوسیدونکی یم. زما په نظر هر انجلۍ باید خپله مهر خپله وټاکي، او دې کې نه باید د انجلۍ او د هلک کورنۍ کار ولري.
نوم پیز الله دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. کچیرې د نجونو مهر په هماغه اولو کې معلوم شي، نو فکر کوم چې بیا به د دوو کورنیو ترمنځ دغه جنجال نه راولړېږي.
زما نوم عبدالسمیع شرزاد دی، ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. د مهر باره کې چڼې وهل د پدې خاطر وي د جنې کورنۍ هڅه کوي چې مهر ډېر واخلي، او د هلک کورنۍ کوشش کوي چې کموالی راولي پکې تر څو د هغوی اقتصادي تجربه ونه رسیږي.
ازادي راډیو اوریدونکو د عامو خلکو خبرې مو واوریدې. اوس